ورته ورکولای. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده، په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپله په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري، یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کېښو دی او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کیږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنوزده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کوم ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات د ټول شان د هغه ایالت باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي، یعنی د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدیش ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنوزده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې د استرالیا په مرکز کې د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي، یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کامبرا په شار کې دي چې د پخپل د کامبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالات چې دی یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنوز د کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کامبرا شار و چې ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړله، او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچیر موږ او تاسو د استرالیا او وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتابي کچیر تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخه موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړې دي. نو موږ او تاسو د سویل سوچ استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه څخه. لومړنی برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنوزده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنوزده کوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلند دی چې مرکز یې بریسبان دی، او څلورمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنوزده کوونکو پنځم ایالت لویدیزه استرالیا کې لویدیزه استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې پی ای آر ټی ایچ پرات، یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیزه استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري. چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمې ده. چینیان خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د هم بلوچي استرالیا حکومت دې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه. د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تشکیلات لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې افغانستان وو، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونه په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل. چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو 38 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي شې دي شمېر شې دي په خپل مشپور اویا غړي لري درلودون کړي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دم پر ولوستل او معلومات ترلاسه کړو، سم بل برخې ترازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لوی وچې د وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوي، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر شو 1550 نو تر رسیدلې و. او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي، چې دوی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی و. او هر قبیله به له سو تای پوسخه جوړ شوی و. د اورفا سپین پوستکي سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول ول چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیره کام کړل. نو کله چې دغه نشه چې سره مې سوي بیا د دوی نه پوسو شمیر کم شو. په دې وروستي کې د استرالیا د بومیان شمیر کابو 2000 تنو ته رسیدلې دي، چې د دوی شمیر په دومره اندازه سره رمې سکړې دي. او هم چې نن خوسته استرالیا د نه پوسو شمیر چې بیا د رونو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نه پوسو شمیر په 1900 کال کې پر 500,000 تنو ته رسیدلې دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نه پوس زیات کړي دي، چې په د هغه د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نه پوس شمیر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 500,000 تن ته ورسېدي، چې بیا ورسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 1.5 میلیون تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو ځکونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داس نور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 1,000,000 څخه زیات خلګو ژوند کوي، چې ورسره تر بلې د دوی د شمیر کچه زیاتېدله. او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحونه ولیده او ښه د ژوند سهولتونه پکې برابر دي. هم چې نن د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو زده کوونکو خو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافي په حق له معلومات لسته راوړي وو، چې جو صاحب راتلونکو برخې تر ازو دلوست چې په دې برخې کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښه شو کې ما تاسو ټولو کډر مونږ زده کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسانی د ای سی وی دین پیروان دي، او هم چې نن د دې وچی که کوم کسان ژوند کوي هغه زیات شمیر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او همچنان د استرالیا او کناسی په ټاپوګان کې زیات شمیر کسان چې لیدل کیږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچې کې مشتي هم استوګنه کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي، خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچې ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسی ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسی ده. او په استرالیا و یو کنه اکانیوسکی د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته، چې ځینې یې ژبې یې له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو، دلته ما یو چوکاټ راوستلی دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دي ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسه د کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دي 2.2 پیسه ده چې دي بودایزم دین دي، 1.5 پیسه چې دي مسلمانان پکې ژوند کوي، 0.4 پیسه ده هندوزم مذهب دي، او همچنان نور مذهبونه چې دي 0.8 پیسه ده نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې کېسته. نور درز د کونکو از مرسته ستاسو د نن لوست موضوع تر همدې ځایه پرې و اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو کورنۍ دنده چې ده درې سپارنه دي، هر سوال به مطابق ځواب به ورته پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی، یعنی اوسنی د نفوس شمېرې څومره دی؟ دویم سوال، آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي؟ دریم سوال، آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې شته؟ که چیرې وي نو څومره پیسې دي سره دي؟ نور نو درنو کتر مونږ زده کوونکو از مړه ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کې یو څه مزده کړي اوسېږي او په یو څه پوسې اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت درته غواړم. د لپمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیوی احترامات مقبول کی قدر من اوغل ریس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر اوغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامه وبم پتن می زبرش نغه خار یو زربه هم تاسو ټول ته شرق واس مې ما درنوز د کون کو د چیز مرو تاسو د نن ورځې د جغرافیا مضمون لسم ټولګي نه هم لوستې نو هله د چې تاسو ټول قدر من زده کون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ټاول سره ذکر وو سړي او نو لوسته پرام د کې ولري درنوز بل ریس کون کو زمرو تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تل لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی. د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی، او همچنان د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزو په حق لبه نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لوابې می سپې نه پیل کیږي، بیا تش براتیا می سپې پری. تاسو ټول قدر منځ کون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره همچنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو زده کون کو نن ورځ د لوست د پیل بشي بو کې لمړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولرو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده، کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویلی شو د ځمکې په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي، چې دغه بدلون په ترس کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي، چې د دغو پړاوونو په تیرولو سره ځمکې کې اوبه د لومړني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي، او وروسته بالاخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي. او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلی شو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالاتو سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچېری په ساینسي لحاظ تعریف کوو، موږ ویلی شو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرو سیږي او د بڑاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې وو سیږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بڑا سوي دي، په بڑاس باندې تبدیل سوي دي، نو ګاز حالت شکل خپل ځان ته غوره کړی دی چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبه ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي چې د سانتیګرایډ له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، په یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د ژلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنوزکون کو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت ته د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده، هغه دای په چشمه بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر مړه تاسو یو شمی سال ورکو، کچیر مړه تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل مړه تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په یخچال کې شیش دو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا واخلو په یو لوښی کې واچو پر ګیس باندې شیش دو. کله چې دا پر ګیس باندې شیش دو، الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذره چې یو د بل سره کلک سیوی دی، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دو باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي په مایع شکل باندې بدلیږي، او بلا هیرا کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سی په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د پواسته سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سوال هلته بیرته په ورځی ځان ته جوړوي. کله چې ورځی جوړی کړلې، کله چې بیا ورسته ورځی ځان ته جوړی کړلې، یو کنګل شکل ځان ته اخلي. بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد سي، لمر وړانګې ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت کې بیرته دغه چیش کیږي د باران په شکل سره، دغه بڑاس چې پورته سوی دی بیرته د باران په شکل سره ځمکې ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په ځمکې کې زیرمې ځان ته جوړوي، لندبل لرونکي هوا ځان ته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو ځمکې ته اوبه راکښته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپل ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو وویل. نو دا و درنوز د کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ تاسو یې په حق معلومات لاسته راوړل، وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی موږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسیږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو. حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې اړتیا په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې اړتیا په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشاره اته برخه چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر او په ترزمکی لاندې او په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمی ورستر بلی په خاور کې زیاتیږي چې دا د زمرو تاسو په ژوند کې ستر نعمت دي چې الله تعالی زمرو تاسو ته راکړی دي او د دې نعمت څخه مو تاسو الله تعالی برخمن کړی چې مو تاسو د خپل ژوند په زیات شمیر اړتیاو کې ترې ګټه اخلو نه یوازې چې مو تاسو بلکې د انسانانو تر څنګ ونې بوټي ژوي ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشلو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو ممکن انسانان پرته له خوراکه څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولای سو خو پرته له اوبو څخه ژوندې پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره انسان د سشلو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو یعنی هغه اوبو چې د مالګي اندازه پکې لږ وي د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروې مالګي لرونکي دي نو له هغه څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي ترڅو انسان ته ضرر ونه رسوي د دې ترڅنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي چې هر ورځ ملیونونه لیټر اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشينونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي چې هر فابریکا چې د خپل ماشينانو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکي اوبه چې دي ماشينونو ور باندې ساړه کوي یا هم نوري اوبه خراب شي بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي یو ځل بیا هم بل دوران ور باندې تیروي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي ځکه د پرمختللو هیوادونو دي پرمختللې ټکنالوژي لري د دې ترڅنګ کډرمنو ګلالیز د کون کو با په کرنه کې سده ارزښت لري یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سره رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي هغه هیواد 100% او بوت ضرورت لري ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زمر په هیواد کې د بندونو قلنونو په وسیله سره کرنیز زمکو ته اوبو ورکول کیږي او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي چې موږ په هیواد کې زیات شمیر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي او په ملګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسترولو لپاره مهم بندونه چې د هلمند په وادي کې نګرهار لوګر هرات کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز زمکو ته اوبه برابرې وي چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات له هم واده کوي اوس نو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو چې د اوبو د لګولو حوزې په خپل د زمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاو په روانو ولاړو او تر زمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیز لري چې د افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي نو په همدې قبل څخه د اوبو حوزې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوري برخې جوړې کړې دي چې دغه ځنګلونه به کوم د اوبو حوزی چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان پامیر او ختیځ زلویدیز هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پربل باندې واریدیږي یو پربل باندې پریوزي په اوړي او پسرلي کې بیا ویل کیږي ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي نو دلته دی بیت ویل کیږي او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو تر مېسته کې دوه لامل ګرځي چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت لامل په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت به سپاند سي یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي لامل څخه د خاورې د لمنځه وړلو او جوړې جوړې لامل ګرځي د دې ترڅنګ کډر مونږ د کوونکو لبلي خاصه افغانستان زمکي ډیر اندازه رسوبي خاور لري نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکي لاندې زیرمې لري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر احمد لوبول دي نو ځکه موږ او تاسو ویل سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایی لاندې سیمو کې پروت دی او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سندونو کې بهیږي د افغانستان د رواني اوبه په سلو کې یو ولس د سند حبزې تر سیږي او ونی وی برخه به د هیواد دننه په دشتو کې زی اولاړ اوبه ته د همانونو ته رسیږي او پاتې نورې برخې به په سلو کې شل نور گاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان ترکمنستان ورسی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ درمنځ د کوون کوز مشګران هیواد افغانستان سندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوی دي چې لورنې حوزې د امو حوزې په نامه یادي شي دوه مې د هریرود حوزې په نامه یادي درې مې په خپل د سند او د کابل د سند حوزې په نامه یادي چې سلره مې په خپل د سیستان او هلمند حوزې ده او پنځه مې هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو ځکون کو د لوس راتلونکو برخې کې کورنۍ دند تاسو ټول درنه ځکون کې بخپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتني دی په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې دویم د اوبو د لګولو حوزې په لاندې ډول تشریح کې دریم سوال زموږ په هیواد کې په زموږ په ژوند کې او بس څومره ارزښت لري. نور نو درنه ځکون کو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي شو وخت ته لپاره.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311.
چاندی سره